سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2015 کال د اگست لومړۍ نیټه ده. د مشالې د نن ورځې د نسات خبرونو په لومړۍ غړي کې موزه عبدالحی کاکړ خرکلای کوم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله یاست. د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې په روانه غړي کې راوړو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خوږې خوږې سندرې وړاندې کوو او په پیل کې خبرونه. سرټکی د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د اسلام آباد چارواکی وایي د کچا آبادی د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونا ړنګ کړي دي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو مشکوکه سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پروند مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی دی. د چارواکي دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاور ته سپارل شوی دی. یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی مړ دی، خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی. د پاکستان چارواکي د جلال الدین حقانی د مرګ خبره په داسې وخت کې کوي چې هم دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو چې بیا وروسته طالبانو رسمن تصدیق وکړ. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی، نو سمدستي وروسته د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي. نوموړي په مخالفینو کې د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم واخیست. خو پرون د طالبانو یو بل ویاند قاری یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال ریډیو ته رالېږلی چې وایي د ملا حسن رحماني، ملا عبدالرزاق او ملا محمد رسول په دغو خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي زیاته کړه چې دی به په تیری کې تر بل هر چا ښه اطاعت وکړي. د ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې اختلافات ژور شوي دي. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کچا کورونا وړاند کړي دي. د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر شپېتو زیات کسان نیولي دي چې لا هم په بند کې دي. په دغه کچا آبادی کې د خیبر پښتونخوا تر 10,000 زیات پښتانه میشتو. د اسلام آباد پرمختیايي ادارې سی ډي مشر ملک اظهر خورشید پرون ویلي چې د کورونو ړنګولو کار روان دی، البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو وخت ورکوي، خو متاثره خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروسته هیڅ سرپناه نه لري. په اسلام آباد کې شاوخوا 340 داسې استوګنځایونه دي چې حکومت غیر قانوني ګرځولې دي او د عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړی دی، خو خلک وایي دوی د مځکو لپاره حکومت ته سمې رسمن پیسې ورکړي دي. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ خپره شوې خبر پاڼه ویلي دا خبره د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمن ته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار تر تجهیز کړې ده. د بیان له مخې ډینیل فیلمن د افغانستان سولې عمل کې د پاکستان رول ستایلی. سر تجهیز ویلي د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات اوس پر ښه لور روان دي. په لیدنه کې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن هم موجود و. د قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې ژر تر ژره خلاص کړي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بهلېدو وروسته باید بازار خلاص شي. غواړم تاسو په غلطي سره یو بل غږ واورئ. په باړه کې د وسوالو پر ضد د شپږ کلنۍ پوځي عملیات وروسته حکومت داوه کړې چې سیمه یې له وسوالو پاکه کړې ده. حکومت د بېکرکسو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترګرو ځپلو هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 30 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان مشالی رتول چې د پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هر میاشت 1500 روپۍ ورکول کیږي.
دا اګستان غریبان د زپریشوی دی د اټوریزم د نا زپریشو دی لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دی لپاره داسې یو لک فند راوباسو. حکومت لا موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې هر میاشت.
ځینو هنرمندانو حکومتي ګام ستایلی دی، البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنۍ پیسې نور هم زیاتې سي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شو. د بان کی مون دفتر پرون د حمله ترګری بللې او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد په نخمی کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکي پرون په لویدیځه غاړه د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور اچولې. رپورټونه وایي یو 3 میاشتې نه ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا بهشیانه عمل بللی دی. اسرائیلي وزیر اعظم ویلي چې دا ترګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوشکې بیونکي یا انسوګیس استعمال کړی چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روانو. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې نیول شوي دي. د پولیس وویل لشته لږه سل کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تښتېدو کوشش کولی چې دوی یو مخنیوي وکړ. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. دوی به له چک جمهوریت د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کېږي. خبرونه پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه اوري. خبرونه مو اوریدل او په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د اسلام آباد چارواکو وایي د کچا بادي د ډنګول په امنیت کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. په داسې حال کې چې حکومت په باره کې د پوځي عملیاتو ادا کوي او بې کوره کړل شوي خلک ستنوي، نو د هغه ځای سوداګر څه غواړي؟
غړ بوتومونه او وړې غټي تکسیری چې هغه تعداد هم په زرونو کې دی. تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثره شول.
د خیبر پښتونخوا حکومت د هنرمندانو او لیکوالانو د مالی مرستې پر پروګرام کار کوي. آیا هنرمندان له دې ګامه خاني دي؟
اول خو زیاتې په کاري خو دا 30,000 چې موږ مقرر کړي د میاشتې 1,500 د میاشتې نو دا ښه کافي پیسې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملا عمر تر مړینې وروسته پر طالبانو غږ کوي چې د سولې له عمل سره یو ځای شي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅوو چې له افغان حکومت سره یوې واقعي سولې ته ورسیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو او سندرې درته اورو. او سم د خبرونی پایل د اسلام آباد د کچا آبادی د رنگوډو لاملیاتو زخه کوو. لکه څنګه تاسو په خبرونی کې واوریدل، په اسلام آباد کې د کچا کورونو د رنگوډو کمکار سي درې ورځې مخکې پیل شوی وي، هغه نن هم دوام لري او چارواکي وایي تر اوسه پورې 400 کورونه رنگ کړي دي. په دې کچا آبادی کې شاوخوا 1000 کورونه دي چې په کې 3,000 زیات پښتانه میشتي. دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین باندې خپل همکار ریاض مسخیل را سره دی او له دې څخه تازه حاله خو ریاض خان، تاسو دغه ریپورت کوي او بلکې مچال ریډیو له څو ورځې ریپورت کوي، تاسو را توسه چې اوس په کې تر ټولو تازه حال څه دی د دې کچا آبادی د رنگولو پاړه؟
جی عبدالحی کاکړ، بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې، مونږ دغه کچا آبادې ته ورغلی وو، نو د هغې وینا وه چې دې خلکو مطلب دغه تقریبا 1000 پورې کورنۍ دي چې هغه دغه ته اوسېږي، دغه تعلق د مختلفو سیمو سره دی. د دې وینا وه چې مونږ خو د نن 10 کاله 15 کاله مخکې راغلي یو، خپل کلی، خپل خلک هم پرېښي دي، خپل غم خادم هم پرېښي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو. اوس پورې څه داسې خاص مسله نه وه، څه خبره نه وه. حکومت ناڅاپه په مونږ باندې دا درانه درانه ګاډي، دا بلډوزر او دا مشینان روان روخې جوړ زمونږ کورونه روان کړ، په هغه کې زمونږ سامانونه او زمونږ جامې پیزار هر څه هغه پدې کې گیر شو. هغه د ملبې ډېر روس پراته دي، مونږ له دې چل نه راځي چې دې سره څه چلو کو، دا په کباړ خرڅ کو، که دا مونږ بل چرته یو څوک بل چرته کړو وړو، نو کرایانې د ځایونو دومره ګران دي چې هغه زمونږ د وسه بار دي. دا خو زمونږ د غریبۍ ځای او دلته خوا کې سبزي منډی وه یا نور ځایونو چې هلته کې به مونږ مزدوري کوله او بیا به ماښام خپلو کورونو خپلو بچو له راتلو، بیا دلته کې زمونږ بچو په سکولونو کې سبقونه وي. نو اوس چې زمونږ دا ځای روان شو، مونږ سره هېڅ اسره نشته، که مونږ کلو ته ځو خپلو واپس، نو په کلو کې به څه کوو؟ د بچو تعلیمونه مو خرابېږي، دغه شانتې د کم چې نارینه دي د هغې کارونه مو خراب شو، بیا که دلته کې ځای نیسي نو هغه هم د دې د وسه بار دی. د دې غوښتنه وه چې حکومت ته د دې لپاره څه بل څه د متبادل ځای انتظام وکړي او تر هغه پورې دې ته د اوسېدو اجازت ورکړي چې تر څو پورې دوی ځان له مستقل څه بل ځای نه یې کتلی. دغه رنګ د دې دا هم وینا وه چې دا کم کورونه روان شوي دي، خوښه څلور سوه څلور نیم سوه پورې کورونه په دې تېرو دوو ورځو کې روان شوي دي او نن هم دغه د کورونو ړنګولو عمل چې کوم دی روان دی. نو دی وایي چې کله نه دا زموږ کورونه روان شوي دي، نو زموږ سره د سر پټولو لپاره ځای نشته او دا دوه شپې چې کوم دی نو دا دي د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو او د دغه سیزونو سره دی چې کوم دی نو هغه سړک په غاړه تېرې کړې. بل طرف ته چې کوم د سی ډي اے چارواکي دي، نو هغې د هغې وینا ده چې مونږ دې خلکو ته اول باقاعده مونږ نوټس ورکړو، بیا مو دې سره مذاکرات وکړو چې مونږ ته دا ځایونه خالي کړي. خو د ځایونو نه خالي کول وروسته چې کوم دی نو مونږ دا آپریشن شروع کړو او اوس هم مونږ دې خلکو ته پوره پوره موقع ورکو چې دې خپل سامانونه د کورنه روباسي، خپلې کډې روباسي او چرته محفوظ دی ته ورسېږي. دغه لړکی د سی ډي اے د چارواکو وینا ده چې د ترانسپورټ یا د ګاډو چې کوم انتظام دی نو هغه هم سی ډي اے د دوی لپاره کړی دی چې کوم ځای ته دې غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسولی شي. جی
سمه دا یو بل موضوع ده چې نن په پاکستان کې د ټیکسونو پر ضد باندې یا د مالیو پر ضد باندې احتجاج یا هړتال دی، دا څوک کوي او ولې کوي، څنګه کوي؟
جی بالکل، دا چې کوم حکومت یو ټیکس لګولو په تیر بجټ کې، د دې مخکې هم دا ټیکس وو چې کم خلک د بینکونو نه پیسې وباسي یا په بینکونو کې پیسې جمع کوي، نو 0.3% یعنی په 1,00,000 پسې 300 روپۍ هغه ټیکس وو په تیر بجټ کې. چې کوم 13 میاشتې کوم اعلان شو جون په میاشت کې، په هغه کې دغه بجټ سیوا کړی شو، هغه 0.06% شو، لکه په 1,00,000 پسې 500 روپے. د هغه په ضد باندې چې سونه هم کاروباری خلک دین او هغه احتجاج شروع کو او وی چې د دې خود لکونو روپو د روزانه کاروبار دی، پردې پیسې یو بل ته لیږي را لیږي، نو دغه رنګ کې دی په هر لاکھ پسې 500 روپے ورکې، نو دا د دې سره ظلم دی او د دې سره په کاروبار باندې ډېر بد اغیزې پریوزي. په دغه وجه باندې دی بیا د خزانه چې کوم وزیر دی اسحاق ډار، د هغه سره دوه درې ځله مذاکرات هم شو، خو په دغه مذاکراتو کې بیا دا پریکړه شو چې د سپتمبر تر د اخیری نیټې پورې به دا خلک چې کوم پیسې جمع کړي د بانک نه یو خکینو په هغه باندې به هغه زوړ 0.03% ټیکس وي، او د هغه وروسته چې کوم خلک بیا په بانک کې خپل د ټیکس جمع کولو کاغذونه یا ریټرن چې وته وي چې هغه اوخی نو په هغه باندې به ټیکس نه وي، او چې کوم خلکو سره دغه ریټرن نه وي، دغه د ټیکس کم انکم ټیکس فایل چې کوم نه وي ورسره، نو د هغه نه به په لاکو پسې 500 روپۍ اخلي. خو هغه هم د تاجرانو هغه اونه منلو د دې وینا وه چې دغه داسې تاجران شته چې وړ کاروباریان دي او هغه د هغه باندې هیڅ قسمه ټیکس نشته، نو لہذا دا ټیکس ته بالکل ختم کړی شي. چې 13 ورځې کم مذاکرات شو، د هغه د ناکامۍ وروسته بیا تاجرانو په ټول ملک کې، هغه د کراچۍ او د لاهور تاجران په هغه کې سره فهرستي، هغه د هړتال اعلان وکړ. دغه رنګ دا هړتال چې کوم دین هغه د نن نه د 1 اگست نه لومړی اگست نه هغه عملی شو. د دې وینا دا کچره اوس هم حکومت زمونږه مطالبه ونه منله، زمونږ غوښتنه ونه منله، نو دا هړتال بیا تر دې مودې او د معلومه مودې پورې غځې دی شي.
سمندر ډیره مننه ریاض مسخیل، تر دې لمخه ریاض مسخیل د اسلام آباد د کچا باندې ذکر وکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول، هغه کورونه د افغان کډوالو نه ول، بلکې زیاتره د باجوړ، مومند، سوات او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو اوسیدونکو. افغان کډوالو په دې اړه باندې زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپور نه پکله کړی دی چې وایي د اسلام آباد په افغان بستنې سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کیږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په یولس نیمې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه مېشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ د دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بېلابېلو غیر قانوني کورونو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځایه د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا افغان بستی په نوم یادېږي ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشتشوي دي او ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو لس پنځلس کورو پوشا کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو. او په خوشا کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې په دې سیمه کې مېشت افغان کډوال په بېلابېلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د زبیح الله شفق رپورټ مو اوریدی. د خبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي دا چې په باړه کې حکومتي واکمنۍ بحال شوی ده او د بې کورسو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوی دي نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیات په وخت کې د چا دوکانونه وران شوي هغوی ته دې معاوضه ورکړل شي. خو بیا د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دکانداران دي له دوی سره تماس ونیسي او خپل تفصیلات دې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې زخه د مشال خبریال فرحات شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي. او چې دلته د پوځي عملیاتو نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر مشال ریڈیو تھوائی
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی. په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي. دې سره به خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې چې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي او هغه کې چې ټول کم سامان دی نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي. هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه نو دا چې ورسره داسې غور کې بغیر سوده د دې ته کارځې ورکړي او دا مدد ورسره وکړی شو کارځې ورکړي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
اوس یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو دې رټ دې بحال کېدو نه فورا پس دلته په بازار کولو تل په کور دي او خلکو له مقابر کول په کور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کړي. تر غټ ګدومونه او وړې غټې سیکټري چې غو تعداد هم په زرونو کې دی تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې تر په تر ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول. نو 9000 دکاندارون کړي نو 9000 دی ورستو دی ار دکاندار شاته 2500 کسونو فیملی رو نو کله دغه دا هلې ځلې بحال شي
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د ماویزی د غختنې په حق لمشکله د فاټا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کومو دکانونو چا چا دی او د هغې خپل ریکارډ ترو پوټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټری ته ورکی داغې د کولاوېدو او داغې داغې لپاره مونږ هم انشاء الله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکویسټ کوو چې بھائی تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څونه نقصان شوی دی, دکانونه هم داسې شي وو پای کې مال څونه پروتو. هغې چیمبر ممبرشپ لنې دي راغلی دا دکانداران, نو مونږ به دا ریکویسټ تاسو په وساتت باندې کوو چې بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ په هغې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد دی وی چې په باړه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول, خو وس په دې ورستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او د بیکوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا حکومت ترګری زپلو ناوسه او ناروغه هنرمندانو, لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکول اعلان کړی دی. د حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر ښکول دی. هنرمندانو د حکومتي ګام ته غبرګون ښودلی دی چې تفصیلي د سراج صحیر په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د کلتور سانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټوله تیاری سره ترسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر 13 کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 13000 روپۍ د میاش په سر ورکوي او وروسته به دوی د بیوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شن به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روان ساتي. پدی اڑا محمود خان زیاتہ کڑا
دا اڈستان غریبان دے زبری شوی دی دے اٹوریزم دانا زبری شوی تو تکلیف کیا دا پی سی دس پاک اتا کالے تیر کرلا دے اکاموڈیٹ کول پکار دی دے غریبان دے روزگار دی دے کارنا نیشتا دے دے پارا یو مستقل انتظام کری کی مونگ دیر پارا دا سی یو رک فنڈ رہو برسو کمتلا کی مونگ دیتا ورکو ایجتا نتم خراب نیشی او دی خوشحاله قاصد حال کی دیره پر دا پیسې موږ تقریبا تاسو کار کوو چې دا 30000 روپے چې موږ هر یو کس ور کوو یې هر مې اچو.
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکی د پښتو ژبې اولسی سندرغاړي احمد ګل نو پختل, نو هغه وې چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه د کړي او دوی ډیر د بی وسې جونتی روي, نو که حکومت پر اختیا دا اعلان عملی کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر بلک د مشي. احمد گل اوی
ما صرف گانا کدما 75 سال عمر دے پدی کی ترمن پورے زمو چا تپو سونو کو سر احمد گل سب اول خود زیادہ پکاری خدا 30000 کی مول مقرر کی دمیش تھی دیر زرا دمیش تھی یہ دادا دا کافی تھی.
کلچ مشال ریڈیو پ پیخور کی دلیکوال شاعر او ادیب روخان یوسف زین پدی بابلو پختل, نو دا غو ناوا
ما پسر تے دا دوی حکومت یوڑے رخ کارنامہ بوی چرے دا اوشی دے سر کم اس کم دم اوشی زمون کوم حقیقت دا چې زمون خو څومره چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې کوم نه در ګرمه مستر دا شان په خپلواس کې د دې سکرپ دې دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغه ته وظیفه جاری کړي شي او بلکې زه به دا مونږ چې په کار دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش مو کوي چې ورسره دا انشورنس پالیسی دا په خپل طریقه باندې چې دوی حکومت دې هنرمندان او دغه د انشورنس د پاره هم چې کوم دي نو قدم پورته کې لږه به نور هم خبره وي.
یاد دی وی دی رستیو کې لمشل ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو هنرمندان نو لیکوالانو او د کلچر د ودی لپاره فند بیل کړي دي او ډیر ضربه لدوی د خیر خګل لپاره اقدامات وکړل شي. سراج ظهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه در عزیز د راشد خان په غږ کې سندره وورو.
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازان جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑو لی داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن
سے پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره ورېدلای شي
تاسو مشال ریډیو اوري مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده تاسو په دومه نیمای کې هم یو شمیر ریپورتونه اوریدای شي د پاکستان او سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلاف پاړه باندې خپل د طالبانو د شورا د یو ویاند د مرکی جزئیات درته درکو او د شان د امریکا د ځنګړي استاسي د خبرو اترو پړه د خبرو هغه تفصیل درکو او ځینې نور ریپورتر هم د خوراځي سوال د خبرونو لنډیز واورو زکه چې نه نه مې بجی سوي دي. د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پر مشال ډو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې پختای مرګ مړ شوی دی. د ده کورنۍ لا هم د دې تصدیق نه دی کړی. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالکریم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دی د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله طالبانو ویان زه ګلام جهاد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور نو مشر ټاکلی. نو د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني د مشال ډو سره په مخکې دا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي. په دې کې د ملا عبدالکریم ذاکر نوم هم واخیست. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادي د ړنګولو په عملیاتو کې یې تر اوسه شاوخوا 400 کچه کورونه وران کړي دي. د عملیات 3 ورځې مخکې شروع شوي چې د مزاحمت په وخت پولیسو تر 60 زیات کسان نیولي وو چې لا هم په بند کې دي. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ خپل سري خبرخانه کې ویلي دا خبره د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي دینیل فیلمن ته د پاکستان د وزیراعظم سلاحکار سفتر جزیز وکړه. د خبرې سیمې خبر ایجنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار کې ژر تر ژره خلاص کړي. د باړې د سوداګرو د اتحادې مشر ایاز وزیر نور مشال دوی ټول چې د امنیت په نتیجه کې د حکومتي عملداري بحالې وروسته باید بازار نور خلاص شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترګرۍ ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستې لپاره د 3 کروڑ روپیو د فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشال ډو ټول چې د پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هر میاشت 1500 روپۍ ورکول کېږي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو خور د 2 مشکوکه سختریزو یهودیانو حمله کندلې ده. د جک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تشتي د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي انسوبي استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. په دې کې د پاکستان، افغانستان، شام او عراق وګړي دي. د خبرونو د لنډیز وروسته اوس د اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج جهیر د دې هیواد ورځپاڼې لوستي او دا رپورټ را لښري.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د افغان طالبانو د امیر ملا عمر د مرګ خبرونه را روان دي او بل طرف ته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگوي مشر ملک اساق د پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی. د کومې رستو چې په ملک کې د ترهګرۍ او ورانکاري خطر نور سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوي او تر ډېره حده د دغه په وجه باندې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې هم راکمې شوې دي. خو د دې باوجود هم په دې معاملې باندې سترګې نه دي پټول پکار او ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کوونکي ادارې د لړکی کوټلې منصوبه بندي وکړي او د سبد پیښې مخنیوي ممکن کړي. ادریا اخر کې وایي څنګه چې سیاسي ګوندونو د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیښې رستو د پوز او حکومت سره اوګه پوګه ودرېدل او د ترهګرۍ پر ضد کمی اکشن پلان جوړ کړو نو پکار دی چې اوس هم ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د ترهګرۍ په شمول په هر معامله باندې یو موټی شي او د ملک د ترقۍ لپاره غوره فیصلې وکړي نو هله به ممکن شي چې لدی ملک ترهګرۍ هم ختم شي او دا ملک یو ترقی یافته ملک جوړ شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کې دونکو دویم پړاو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبرونو راتلو وروسته د طالبانو په خواست وزنډولې شو او دغه لړکی چین او امریکا ته هم خبرتیا ورکړې شوه چاچی اول پړاو کې د مبصر په هیڅ غډون کړي وو. ادریه مخکلي کې په داسې حال کې چې طالبانو د خپل امیر ملا عمر د مرګ په خله کړي دي او ور سره یې ملا منصور نوې امیر سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده نائب امیران جوړ کړي. اوس به دا کته شي چې د طالبانو نوې مشروالي ټول غورزنګ څنګه په قابو کې ساتي. دا یو ګران کار دی ځکه چې ملا عمر د طالبانو یوازې مشر نه بلکې روحاني پېشوا هم وو. ادریه مخکلي کې چې د ذکراتو ناکامولو او نوی امیر په معاملہ کې اختلافات پیدا کولو د پارزینی دښمنان او د پاکستان روایتي حریفان تودي هلي زلي کوي. خو افغانستان کې د پوخ امن او منطقي سلامتي د پاره د وخت ضرورت ته چې طالبان یو موټی شي او د مذاکراتو عمل ته دوام ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل برتانی خبریدونکو ګارډین او امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانو د طالبان د مشر ملا محمد عمر د مړینی د طالبان د نوې مشر د ټاکنی او د سولې خبرو تر په موضوع لیکنی خبرې کړې دي. ګل آیاز د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې هم دغه مقالو لنډی سوراندې کوي.
ګارډین ورسپانه لیکي داسې ویل کیږي چې ملا اختر منصور به د طالبانو نوې مشر وي. د نوموړي په اړه دا هم ویل کیږي چې هغه منځلارې خیالات لري او د سولې خبرو تر ملاتړ هم دي. ورسپانه زیاتوي چې ملا منصور له ټاکنې سره دا هیلې زیاتې شوې چې نوې مشرتابه به له لسیزو راهیسې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ورسپانه لیکي چې ملا منصور د طالبانو د غورځنګ بنسټ ایښودونکو کې یو دی چې په شخصي توګه ملا عمر او اسامه بن لادن پیژاندل، خو په دغه موده کې خپل ځان خاموشه ساتلی و. ورسپانه د یو ناصرګند طالب قومندان په حواله لیکلي چې نوموړی د امن خبرو اترو پر ځای جنگي قومندان په توګه زیات پیژندل کېدو او سخت دریز یې هم نه درلودو. ورسپانه زیاتوي چې ملا منصور د قندهار په میوند ولسوالۍ کې زیږیدلی دی چې دغه ځای د ملا عمر له کوره ډیر لرې نه دی. ګارډین ورسپانه لیکي چې ملا منصور په داسې حال کې د طالبانو په غورځند کې شامل شوی و چې د جنگ سالارو پر ضد جګړه شروع شوې وه. نوموړي له شتمنو خلکو پیسې اخیستلې او په دې یې وسلې ورکولې. ملا منصور د طالبانو په واکمنۍ کې د ملکی هوایي کرخې وزیر پاتې شوی و. ورسپانه لیکي چې اصلي ملا منصور د سولې خبرو اترو کلک ملاتړ دی او په دوحه کې د خبرو اترو د بهیر مرسته کوله. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې او د سولې په خبرو اترو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا استخباراتي چارواکي په دې غور کوي چې کېدلی شي ملا عمر دو کال وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وي. افغان چارواکو هم ویلي وو چې ملا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې د سختې ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. خو د ورسپانې په خبره د ملا عمر د مړینې خبرونه تشریح کولو کې مرسته کوي چې نوموړي څرنګه په دغه غورځنګ د اثر لرلو صلاحیت درلودو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې خپل خفیه ایجنډا پر مخ وړله. واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې ځینې چارواکو غوښتل چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ وساتي ځکه چې دوی ویره درلوده چې طالبان به له دې سره تقسیم شي او اسلام آباد به دا صلاحیت له لاسه ورکړي چې پر طالبانو خپل اثر وساتي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري. د طالبانو د اختلافاتو په اړه باندې رپورټونه راغلي دي او هغه تاسو ته دغه په اړه باندې هم تفصیل درکو. په د ملا عمر د مړ کېدو وروسته داسې رپورټونه دي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي دي او هم په دې ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر لخبرې وروسته افغان طالبان ته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. ډینیل فیلډمن افغانستان ته د خپل روسي سفر پر مهال په کابل کې خبر اعلان ټول چې د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د سولې په برخه کې طالبان د راتلونکو هڅو په تمه دي. پینل کې ښاغلی فیلډمن د سولې په برخه کې د افغان حکومت وروستۍ هڅې ستایلي. په دې اړه د نایجا ساپی رپورټ اورو.
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالبان باید د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو هڅې وکړي. جنرال فیلډمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالات او افغان حکومت اوس د سولې لپاره د طالبانو د نورو هڅو په تمه دي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅو چې افغان حکومت سره یو واقعي سولې ته ورسیږي ترڅو په دې اقدام سره په افغانستان کې یو آرام ژوند غوړه کړي.
تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما هم ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدو د زمينه برابره کړې چې پر هغو شرایطو او امکاناتو بیا غور وشي چې ټول افغانانو ته د سولیز ژوند امکانات برابرول شي. پروند طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمان تایید کړ. د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې اترې ترسره راشي. پاینه حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي جنرال فیلډمن د جمعې په ورځ له خبري اعلان سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه سره د سولې د تامین لپاره هڅې وکړي.
relationship with Pakistan clearly there's a
la Pakistan sara paadiko ke bebawari yuwa ugda sabqa lari aw der masail de chibayat pa aray pa mushi khuda sole de tingak la para da adiko jodawal der muhim di aw dwaade hewaduna bayat da sole de tamil la para gadeha chi wakdi
da waslawalo talibano da mashar damlini da khabar la kharido rusta da de dali poliko ke da mula muhammad umar par zai da bal mashar par takalo aw ikhtilafat aw awazi ham khabari shwidi da siyasi charo karpohan khabar dare war ke wich da ikhtilafuna ka ziyat chi no تسولی روانی هسی زیان منو ولیشی
تاسو د ناجیا صافی ریپورټر لکه څنګه تاسو ته د ریپورت کې واوریدل چې د طالبانو په لیکو کې د ملا عمر د مړینې وروسته په مشرتابه باندې اختلاف دی یو طرف ته طالبانو د طالبانو شورا اختر محمد منصور مشر ټاکلی دی خو بلخوا د کوټي شورا ځینې غړي لکه ملا حسن رحماني مشال لیډو ته په ډاګه وویل چې دوی د سره مخالف د مشر جوړېدو سره مخالف دي د عبدالمنان نیازی د طالبانو د شورا ویان ځان ته وایي په دې اړه باندې له مشال لیډو سره خبرې کړې دي او د خبرو او د په وینا باندې دوی به نوې شورا جوړوي او نوې مشر به ټاکي په دې اړه باندې د ملالی بشیر ریپورت اورو
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکښې به د طالبانو نوې مشر هم وټاکل شي ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویان معرفي کوي ازادي رادیو ته ویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل شوی ده یو نوې شورا جوړه شي په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسنی او پخوانی غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته سوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې بلخ او هرات د والی په توګه دند تر سره کړی ده وای په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوې منشور د تشکیل او نوې اصولنامې په اړه هم پریکړه وسی دا په داسې حال کې چې د دې ډلې د ویان د زبیح الله مجاهد لخوا په خبره سوی یو اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کې دوه خبره تایید سوی و په دې اعلامیه کې راغلی چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل سوی دي ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل سوی دی د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه شوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښینې او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي ملا عبدالمنان نیازی همداراز ویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه دا په داسې حال کې چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي ملا محمد حسن رحماني چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل شوی و د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځندېدل چې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو
ملالی بشیر ریپورت درلود خو دلته یو بل هم له سولې سره تړلې خبر خو له څه مختلف د کابل د خدمتګارانو بنسټ د افغانستان پلازمینه کابل د سولې د شار په نوم ونو ما ودې ټولین چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې سولې ته د رسیدو لپاره خلک یو مدني حرکت ته وحڅوي دوی هم دا رنګ له ټولو کابل شهرانو وغوښتل چې په خپلو کورونو دوکانونو او نورو امازایونو کې د سولې د شعارونو په لیکلو سره نړۍ ته روښانه کړي چې افغان ملت سوله غواړي په دې اړه یو ځل بیا د ناجیا صافی ریپورت اوس
په افغانستان کې یو سراسري سولې ته د رسیدو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او وسله‌والو طالبانو ترمنځ دویم پړاو خبرې اترې تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې دي د کابل د خدمتګارانو بنسټ مرستیال بشیر احمد بیژن د جمعې په ورځ د دې بنسټ د لزګونو غړیو په حضور کې پلازمینه کابل یې د سولې د خار په نوم اعلان کړ خغلی بیژن وویل چې د مدني حرکت له کابل نه پیل او نور سیمو ته به هم وغځيږي نوموړي وویل چې له دې مدني حرکت څخه یو هدف دا دی چې افغانان باید لدی ورسته خپل برخلیک په خپل وټاکی
مطمئن باشین که حرکت نکنیم جهان بر ما شک داره
داډه اوسئ که چیرې موږ حرکت ونه کړو خپل حق ونه غواړو نړۍ په موږ باندې شکمنه ده چې افغانان سولې ته لیوالتیا نه لري موږ د خپلو کورونو دوکانونو او نورو عامه ځایونو په رنګولو او د سولې پیغام په لیکلو سره باید نړۍ او همدارنګه هغو تورستي ډلو او کړیو ته چې په افغانستان کې د جګړې په لټه کې دي پیغام ورکړو چې د افغانستان خلک نور غافل نه دي او د افغانستان خلک د خپل حق چې هغه سوله ده د ترلاسه کولو لپاره حرکت کوي
حرکت میکنه
یو شمیر افغان کارپوهان سولې ته رسیدو لپاره د ډول مدني حرکتونه ستایي
نجه سپیوا فارن پالیسی مجلی د طالبان د مشر ملا عمر د مړینې په اړه په یو مقاله کې پوښتنه راوچته کړې ده چې چیرې ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی نو افغان حکومت دا خبره اوس ولی څرګنده کړه شاهین بنری د مقالې مهم ټکی وړاندې کوي
فارن پالیسی مجلل کې یقینا چې کابل په دې خبره پوهېده چې د ملا عمر د مړینې اعلان به د طالب ډلو ترمنځ اختلاف ډیر کړي او کېدی شي چې دغه ډله د خپل وجود د بحران سره مخ کې او کچره داسې وشي نو د امن پروسه به ډیره اغیزمنه شي نو اخر بیا سره واندې د مجلې په وینا کې دي چې داسې ځینې خلک شته چې غواړي د امن پروسه اغیزمنه کړي د امکان لري چې د پاکستان استخباراتي چارواکي په افغانستان کې د هند نفوذ محدود ساتلو لپاره جنگ ته دوام ورکول غواړي کېدی شي د دې اعلان په شاده ولسمشر اشرف غنی د مخالفینو لاس وي او یا هغه طالب کمانډانانو کړی وي چې خبرې ترې نه غواړي او د جنگ په میدان کې پاتې کېده غواړي خو ستونزه دا ده چې د مولا عمر د مړینې اعلان خو نه پاکستان کړی دی نه د افغان حکومت مخالفینو او نه طالب کمانډانانو دا خبره خو افغان حکومت په خپل ښکارا کړی ده مجلل کی دا خبره ممکنه ده چې افغان حکومت دا فکر کوي چې د مولا عمر د مړینې د اعلان سره به طالبان د بحران سره مخ شي او د دوی تنظیم به کمزور شي کې دې شي افغان حکومت طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې تاسو اوس مشر نه لرئ ل جنگ لاس وینځي او خبرو ته کینې چې موږ په حکومت کې تاسو د ګډون سره بندوبس وکړو خو د مجلې په وینا دا خبره د امن د پروسې په اړه د طالبانو د رضامندۍ په اړه مبالغه خایي او د اسلامي دولت د وسلوالو نه د ننګونو باوجود د جنگ په میدان کې د طالبانو قوت هم په پام کې نه نیسي
داو شاهین بنیرای او سم راځي د شفیق پوریت پر کې دا سندره وره
ساڑ لگی بچا تب نگڑے
شفیق مرید سندرم اورید. اوس خوست ولایت په دې وروستیو کې د افغانستان خوست په دریو هغو ولسوالیو کې د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام عملي کېدنه پیل شوې چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمالي لور ته د پرتو سیمو صبریو، تریزیو او باک ولسوالیو په ډیرو کلو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې او ځای خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه یو مشال لیډو خبریال نجیب الله لوخیل د یادې ادارې له مشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړې. په سر کې ځینې پوښتنې چې د خوست ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سی کال لارې د امریکې دونکو پروژو کار څه ډول روان دی؟ د ویل
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1390 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بله مؤسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 110 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نوره هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته تکمیل نږدې شوي دي، هغه هم تکمیل وکیا.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه، د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ ژب جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د چړبنی پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 42 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زمونږ د ابرا د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سړک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی، چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، الګاډن طریقې هم تر 20 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه ارزه کوي، د دوی غوښتنې څه دي؟ تاسو څه غواړئ؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې مونږ ډیر غوښتنې کې سړکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامه مونږ په جریان کې دي. همدا اوس هم یو دوه پروژې د شبکې موږ یو د اسماعیل خیل مونږ ځایو او یو یې تڼیو په ولسوالۍ کې ده، یو بله هم د اسماعیل خیل مونږ ځایو د چا اوس ګټه اخیستنې ته نوره تیاریږي، نږدې دي. دا ډېرې قوي پروژې دي، هغه هم تقریبا یو نو خود خو تاسو پوهیږئ چې یو غرنی ولایت دی او د بل طرفه کلی هم په تیتو پارک ډول پرته دي. نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي، د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی لپاره دې غوښتنه هم کوي.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې اوس مرسیم شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي، ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
خو ډېر په ندرت سره موږ په اول خو کوشش کوو، په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرې کې چې دا کار ما کوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو،
سروې
په 3 نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجو.
و وال سټریټ ژورنال په پاکستان کې د یوې سختریزې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. مقاله کې راغلي اهل سنت او جماعت چې پرې د شیګانو د وشلو تورونه دي، په دې هېواد کې په خلاص مټ د خیر شګړې کارونه پر مخ بیایي. مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او پلویان یې وخت نا وخت ریلانې باسي. نور تفصیل د اسرار العمومنت په رپورټ کې.
د ورسپانې وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همدارز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو د دغه ضرورت پوره کولو لپاره د دې هېواد یوې سغدریزې ډلې اهل سنت وال جماعت ته مخه کړې. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان وستلی دي چې دا رنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسی خدمتونو رسولو لړکې اهل سنت وال جماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دا رنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت وال جماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سغدریزه ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغه سغدریزې ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاده ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د تربندیز لاندې ډلې لشکر جنگوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک ساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تیر ورځ هغه وخت وجل شو چې ځینو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم ناقانونه ډله ګرځول شوې وه، خو د دې باوجود دغه ډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د کراچۍ په اورنګي ښارګوټي کې د دې ډلې ځایي مشر دلشاد احمد وایي که چېرې حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هېواد په هره برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړې او ټولې وسلوالې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تیر کال په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هېواد دننه د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سغدریزو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خود اهل سنت والجماعت دله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي. وای په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې د رنګ پر ځان د سپای صحابه نوم بیا کېږدي. په یاد ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی وو. د پاکستان کونو چور وزارت پر دې اړه ورسپاڼه ته لڅویلو ډډه کړي. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ په اورنګي کې لسګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت دله وایي چې دوی د شیګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورسپاڼې په خبره دوی د شیګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت هم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي.
اسرار عالم محمد سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي چې د نغمه په ژغه پاتور سو په بلګړی کې به بیا تاسو سره یو.